دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس بجې دي. دا مشال اړیو په دې خبري غړې کې ز ګل آیاز او شاین بنیره د تهر کړي وای. په روانه خبري غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرې درخورو. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه له شاین بنیرې. کله مشه اړوم بیره دی وخت مهم خبرونه. وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او د مخنیوي لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د میپ و سعودي عرب تزوید فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسېدلی دی او د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او د مخنیوي لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک ماشين په وسیله رای ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو اډینس ته دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. له دغې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري یو پریس کانفرنس ته وویل چې مرامې د درغلي او مخه نیول او راتلونکي انتخابات په پاک او صافه توګه ترسره کول دي. خو اپوزیشن ګوندونو د صدارتي فرمانونه مسترد کړي دي او وایي پر ضد به په پارلمان کې اواز پورته کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مې په ومه سعودي عرب ته زید فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسېدلی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر پرون په یو بیان کې دغه خبر تصدیق کړی دی. نوموړی بعد د سعودي د حکومتي او فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. جنرال باجوا تیر ځل د اګست په میاشت کې هغه وخت سعودي عرب ته سفر کړی وو کله چې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د یو بیان نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اغېزمنې شوې وې. قریشي ویلي وو چې سعودي عرب د کشمیر په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې برابرلو کې پاتې راغلی دی. سعودي عرب د پاکستان غوښتنه نه وه منلې او په کال 2013 کې پاکستان ته ورکړې ځینې مرستې او اسانتیاوې بیرته اخیستې وې. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې نور 3,300 کسان کرونا وایرس ځپلي او 1,000 ترې مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې وایرس تر اوسه ټول 1,40,590 کسان ناروغه کړي او ټول 3,423 تر مړه شوي دي. بلخوا د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو نه وروسته د کورونا د احتیاطي تدابیرو د عملي کولو کچه لوړه شوې ده او پرون راهیسې د سلویختو کلونو نه د ډیرو مرکزانو ته د واکسین لګولو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو رستنېدل پیل کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان د مه په څلورمه ویلي چې طالبانو وړم ورځ پراخ بریدونه پیل کړي دي او د مرکز لشکرګاه په اطرافو کې امنیتی پوستې په نخه کړي او سې نیولې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې فوج هوایی بریدونه پیل کړي دي او په سیمه کې ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. د افغان په وینا یاغیان په شا تمبول شوي خو تر پرونه پورې جګړه روانه وه. د کډوالو د چارو سیمه ییز مشر سید محمد رامي ویلي چې خواوشا زر کورنۍ د جګړې له کبله خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په لشکرګاه کې پناه اخیستې ده. نوموړی وایي ډېر خلک داسې دي چې سرپناه یې نه ده موندلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه لسلو ډېر طالب جنګیالي مړه شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوي سفر په جریان کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشري سره جوړه کړي. نوموړي د مې په څلورمه د کورونا وایرس په اړه د یوې وینا پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ورباندې کوي. بایدن پلان لري چې د ولسمشرۍ د چوکۍ ګټلو وروسته په خپل لومبني بهرني سفر بریتانیا ته لاړ شي او هلته د جون د 11 نه تر 13 کېدونکي د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یعنی G7 په غونډه کې ګډون وکړي. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو د مشال اړوند واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کړل. کله مونږ کو چې راځه روانه غړې تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري.
د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. د سیاسي چارو شنونکي دې ګام ته څنګه ګوري؟
آرڈیننس په هغه وخت راځي چې کله حکومتونو ته دې خبرې پته وي چې زمونږ دا قانون سازي مونږ نه شو کولای نور، یا په دې کې مشکلات دي یا په دې کې خدای نه خواسته چته څه بدنیتی وي.
د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن وای 2006 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. فعالان وای د لا درک کېدو مسله جدي ده.
د 2000 تن خلکو غیبیدل شروع او دا د 2000 تن چکم کسان غیبی دا 2011 پورې د دې اس پته نه واچدا ولیو چې څه ودی چوچت کړی دی.
د خبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په پیښور کې هم خلک له ګرانې شکایت کوي.
وزن نه رسیږي، یو تونه وړه پس 1500 روپۍ دی، پس غواړي خامخا به ورته راوړو نو چې درد نه کیږي چې ورته پیدا کړو تکلیف دی نو.
شننه او تبصرې هم در خبرو لمشال لړوي سر وسې. مشال لړوي تاسو غوږی کډرونو دونکو، وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي چې مرامې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. ملخو اپوزیشن ګوندونو د آرډیننسونه مسترد کړي دي او وای پر ضد به په پارلمان کې آواز اوچتوي. اپوزیشن وای که حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو په دغه اړه دې په پارلمان کې بحثونه وشي. نور تفصیل اسلام آباد د سراج زهید په دې رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د مئی په څلورمه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری خبری کانفرنس کې وی د وفاقي کابینې په غونډه کې د انتخابي اصلاحاتو لړکی د دوه صدارتي ارډیننسو منظوري ورکړې شوه چې پکې یو په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د اوټونو کارولو او بل ته الکترونیک مشين په ذریعه د اوټونو اچولو ارډیننس شامل وو. د نوموړي په خبره د دوی حکومت ژمن دي چې داسې انتخابي اصلاحات راوړي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې د درغلې مخه ونیول شي.
الیکٹرانک
ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ؟ دے وائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دے یعنی ای وی ایم مشین ددی مشین بس گٹ ہوئی تاسو بہ ووٹ واچ ہوئی اور دارنگ بہ ٹول پولنگ نتیجہ تا تک تر لاس شی اور دے یہ وی ہلکے ٹول نتیجہ پشل منٹ کی ستاسو پلا سکی وی نمون گواڑو چی دا مشین معرفی کرو اور ددی لپارا نن کابینی دو آرڈیننس منظوری ورکڑا.
ہم دو آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے.
بل پلو اپوزیشن گندونو دا حکومت دا فیصلہ مسترد کری او وی دوی با پا پارلیمان کی دا دی پر ضد آواز پورتا کوی چی دوی دا پارلیمان پا زی پا صدارتی آرڈیننسو ولی دا قسم اصلاحات روڑی. دا جمعیت علماء اسلام فیڈلی دا قامی اسمبلی غڑی شاید اختر علی بیگا دا شپی نا وقت مشال ریڈیو تا اوی
یاری کی دا ریجیکشن او هغه چې فیل شي وی دی او هغه بیا په سپه قربانی راغت او اوس کې کوم دا حکومت وای چې موږ دا کوم دی اوس دا دی دا نه اهلی او دا کارکردګي چې کوم دا دی دا ادي شو نه کړه او دی دا راتلون کې الیکشن دا پارا دا بیا یو فراډ جوړی چې اول خو دې پارلیمنت فعال کی پارلیمنٹ کی اس میں کیجیے اور آرڈیننس کیجیے اور کیبینٹ کے پاس کیجیے اور جا کے فیصلے ہوں گئی سر بالکل نہ مانو.
ہمداشن دا پاکستان مسلم لیگ نون دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی غڑی اختیار ولی خان پر دے اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
یقیناً دیتا مسلم لیگ نون دا اڑا خوش آباد شریف سے چکم موقف تے آئے ور کڑے دے وغا غی مسترد کڑے دے اور پاکستان مسلم لیگ نون منگ دیتا پدی نظر باندھے گورو آگ سڑی انتخابی اصلاحات باندھے بس اعتبار کی چی اغا سر کم مینڈیٹ تے انو اغا کدی وقت زمونگا پاکستان پیپلز پارٹی سرا اغا پی ڈی ایم والا اتحاد ختم شوئے موی خود عمران خان مینڈیٹ اغم نمانی.
مشال ریڈیو چی دا حکومت پا دے فیصلہ پا پی خبر کی دا سیاسی چارو تزیہ کر محمود جان بابر نو پختل نو دا غفے ناوا.
پارلیمان موجود دے اجلاسو نو کی گی پدے کی آرڈیننس راتلل یو زل بیا بزدہ خبر حکم چلے پدہ دیر بدہ خبر ہے. آرڈیننس پا اغا وقت کی رازی چی کلا حکومتونو تا دی خبر پتہ چې زمونږ دا قانون سازی مونږ نشو کولای نور، یا په دې کې مشکلات دي یا په دې کې خدای نه خواسته چرته څه بدنیتی وي، نو هغه هغه د آرډیننس په ترو باندې راولي. په کار ده چې پارلیمان کې په داسې قانونونو باندې بحث وشي، ځکه چې دا د ټول ملک په صحت باندې به د دې اثرات پروځي، ټول ملک به د دې نه متاثره کیږي.
له دې وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ور په ور تور پورې کړی چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی او په دغه انتخاباتو کې اسټابلیشمنت او د پاکستان پوز لاس وهنه کړي، خو الیکشن کمیشن او پاکستان پوز دا تورونه رد کړي او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 2018 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او دغه سي د خبرانو د وژنو ترڅنګ د خلکو د لا درک کېدو پیښې هم ډېر شوې دي. کمیشن ویلي دي تیر کال تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درک کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ادا کوي د لا درک د تریتم کړل شو کسانو په اړه یو ځانګړی کمیشن ته کار سپارل دي. انیس اجمل د راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې په 2020 کال کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درک کړل شوي چې شمیره یې 2902 ده. یادې ادارې د مې په دریمه په خپور کړي رپورت کې د جبري تختبونو بیان ازادي د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په اړه هم ذکر کړی دی. رپورت زیاتوي چې په 2018 کال کې د حکومت دشمنو باوجود تر اوسه د جبري تختبونو خلاف قانون نه دی جوړ شوی او د جبري تختبونو شمیره له ثبت شوو هغه زیاتې کاری. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د لا درکه شوو کسانو کورنۍ وخت په وخت احتجاجونه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې لا درکه شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د قانوني چارو په وکیل شبیر حسین گیگیانی چې اکثره د لا درکه کسانو مقدمه پر مخ وړي د مې په څلورمې په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د آئین له مخې هر هغه تن چې په جیل کې درې میاشتې تیرې کړي باید صوبایي حکومت یې اړوند های کورټ ته د کیس معلومولو لپاره خواست وکړي، خو د پاکستان په جیلونو کې له تیرو 9 کلونو راهیسې داسې کسان موجود دي چې د جرم او بې ګناهۍ په اړه هیڅ معلومات نشته.
زمون په ملک کې 2008 نه چې کله په پخوانی قبایلی سیمه کې میسنګ اپریشن شروع شو، نو 2008 نه خلکو غیبېدل شروع شو او دا 2008 نه چې کم کسان غیب وو دا 2011 پورې د دې هیڅ پته نه وه چې دا ولې اوچت شوي دي، چوچت کړي دي، د عدالتونو ته وجه نه پېښ او هغه بیا پس ریاست لاړ سپریم کورټ ته.
د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورت کې ویلي و چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 6,822 هواري کړل شوي. د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور پورې کوي چې دا کسان له امنیتي ادارو سره موجود دي. خو د امنیتي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په لادرکه کسانو کې زیاتره د افغانستان جهاد، ترهګری او دغسې په نورو جرایم پیشه کارونو کې شامل شوي، نو ځکه یې په اړه پوره معلومات نشته. هغه زیاتوي د جبري تختونو په اړه په قانون سازۍ کې د پاکستان حکومت، سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارې سنجیده نه ښکاري.
پاکستان کې هم د پاره کمیشن جوړ شو او په هغه کې 2,500 کسان درې زره وکتلې شو، لیکن دا هغه کې ځینې دا چې معلوم شو چې دا دوی باقاعده په ډرون حملو کې په افغانستان کې هغه دي مړشوي دي او دا چې دي چې هغه اوس پورې په هغه فرستونو کې دي چې په هغه شبکو باندې قانوني قدغن لګېدلی دی او ځینې په کې دا چې دي چې واقعي ده هغه پل شوي دي، لیکن دا هغوی بیا جوسې میلاو شوي دي. او موږ دا هم لیدلي دي چې پاکستان کې ځینې وخت برید شوی دی، لکه کراچۍ کې په چینی کنسولیټ باندې یا داسې نورو ځایونو کې او هغې کې چې کوم ترهګر وژلی شوي دي هغوی هم په دغه مسنګ په فرستونو کې.
د لادرکه کسانو په اړه مې د کورنیو چارو وزارت چارواکو، د جبري تختونو کمیشن غړو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د حکومت قانوني مشاور یا ایډوکیټ جنرل شمایل بټ د مارچ په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د هغې نومونه عدالت ته ورکړل شوي، خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه حکومت هیڅ معلومات نه لري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې د جبري تختونو ترڅنګ دا هم ویلي چې 2000 کال د بیان ازادي خصوصا ماشومان او د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې زیات خنوه. د رپورت لمخې تیر کال په پاکستان کې لکتر لګل لس خبريالان د خپل کار له وجې وژل شوې دي. دغه سي په 2000 کال کې په زور د مذهب بدلولو 13، د غیرت په نوم د وژنو 413، او په ماشومان او د جنسي تیریو 2900 پیښې ثبت شوې دي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي که د پاکستان حکومت قوانین په سمه توګه عملي کړي نو له دې سره د تشدد په پیښو کې کمی راتللی شي.
دا قسمه پیښې ځکه کیږي چې په قانون باندې عمل درآمد نشته. یو هانر کلینګ چې موږ د هغې مثال واخلو، نو په هانر کلینګ کې د حکومت قانون دا دی چې که چېرې مدعیان څوک پخپله کیس نه کوي نو پولیس به یې کوي، خو تر اوسه پورې چې پولیس کومې مقدمې کړې دي په هغې کې هیچ چا ته سزا نه ده شوې. پاکستان کې قانونونه خو شته خو په هغې باندې عمل
دا. بلخوا د پاکستان حکومت وایي په جوړو کړو قوانینو په سمه توګه عمل روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا هم ویلي چې په 2000 کال کې پارلیمان او صوبایي اسمبلیو 50 قوانین منظور کړي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړي چې شمیره 13 ده.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په بلوچستان کې نوی گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسني گورنر غوښتنه کړې چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلي چې په صوبه کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوی گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسی حیثیت سوی او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې کې مرسته وکړي چې په صوبه کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند د ځایي مشرانو شکایتونه لرې کړي. د دې پوښتنو ځواب د بوریوال کاکړ په دې رپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږلې لیک کې له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا عمران خان د اپریل پر 10 په دې لیک کې پخوانی جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلي چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي، خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته پکتو غواړي چې د صوبې گورنر نوی کس وټاکي. په بلوچستان کې د تحریک انصاف یو لوړپوړي چارواکي د نمونه ښودلو په شرط مشال رادیو ته پخلی وکړ چې د بلوچستان گورنر به په راتلونکو څو ورځو کې بدل کړل سي. یا چارواکي د نمونو له پډاګه کولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې دوی وزیر اعظم عمران خان ته د بلوچستان د گورنرۍ لپاره 3 نمونه ورکړي دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی بیا د مئی پر 4 مشال رډي ته ویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څه لیک نه دی ترلاسه کړی. د امان الله یاسینزی له خوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندیشنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 3 د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د تحریک انصاف مرکزي حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سوه نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پرېږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه 2 وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28 کوټې ته یو ورځنۍ دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوي صورتحال له کبله یې له گورنر امان الله یاسینزی سره نه لیدلې. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودې لپاره مرسته وکړي او که څنګه. د سیاسي چارو شنونکی رفیع الله کاکړ وایي د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استازي دی او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نسته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کوم اختیارات دي، اصل اختیارات د هغو سره دي. اسمبلی چې یو قانون و یو شی پاسوي په هغه باندې اخري او دستخط د گورنر د هم غواړي. خدای داسې خاص خپل وینې اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر زو د یونیورسيټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسيټانو.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وایي د ملک په عین کې تر 13 بدلون وروسته د گورنر څوکۍ نور هم بی ارزښت شوی او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. دویل که تحریک انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي نو دا به د پوینه بی ارزښت ګام ثابت شي.
ننم امان الله یاسینزئی صاحب ته چې پرېزیدنت کوم شیان کوم ډایرکشن ورکړي هغه ډایرکشن مطابق چلیږي. کوم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دي هغه امان الله یاسینزئی سره هم چلیدلې دي او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتی یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک اینډ کال باندې وي.
د 2015 کال له سپتمبر تر 2009 کال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاته سوی امان الله یاسینزئی د 2013 کال د اکتوبر له 14 نیټې د بلوچستان گورنر دی. نوموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان حکومت د اپریل پر وشتمه د 15000 او 9000 روپو انعامی بانډونه په سمدستي توګه د تللو اعلان کړی دی. حکومت وایي چې دغه بانډونه د غیر قانوني سرمایه کاری لپاره کارول کیدل، خو بل خو د بانډونو ساتونکو او کاروبار کوونکو وایي چې دغه فیصله نامناسبه ده. حکومت په ځای د ولس او سرمایه کارو کاروبار مات کړی دی. نورحال منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک په پوری توګه جاری شوی د 15000 او 9000 بانډونو بندول اعلان په داسې حال کې کړی چې پکې 9000 بانډونو قراندازی تصرف دورتي پاتې وي. په منګور کې د انعامي بانډونو کارکونکو معتبر خان وایي چې عام خلک درې میاشتې وړاندې انعامي بانډونه واخلي چې مقصد دی بچت او د انعام تموي.
خو غریب ته کیسه راکړ دی، استادان دی، ټیچر دی، لو وړ دی، هغه بانډ باغستی نو هغه د دې په امید باندې چې راځي ولي کې زموږ ته لوګ ته په واده وکما حکومت خلاف خبر ادا کے
یو بل تن ایوب خان زیاتوی چې په زرګونو خلکو د انعامي بانډونو په شکل کې خپل سرمایه د حکومت سره اخو دی. حکومت بغیر څه د پېښکې نوټه سره بانډونه ختم کړل، دې سره د حکومت په مرکزی بانک باور شکمن شوی دی.
هغه یک دم د ختم کړو نو چې دای ختم کوو وس په لازمي خلک به د نور کړه د غم نه کړه اعلان نه کړه خو به خلک وړي او بانک ته به واپس کړي. اوس پاکستان کې خاصې نور څه کار روزګار څه دغه نه دی خو چې دغه څه ته کېږي مکو کاروبار یو سره پیزي چې نه ځنه بچته کې مکه د خپل وس مطابق چې ته په غره کې چې ته کې د خپل ټانګ مان چې ته کې خو دې خو د لور په پیالي چې ته سونو پیالي اعتماد نشته جی اعتماد پاکستان کې پاتې نه ده.
د پیزابات اوسیدونکو زلمه اجازهاري وای چې 9000 روپو بانډونه ورسره دي. د انعام په تمو درې میاشتې هیڅ به سره رقم بند کو اوس خپل رقم بیرته راوستلو لپاره پریشان ده.
ما انویسټمنت کړو په دې پرایز بانډ کې نو هغه کې زما د درې میاشتې بانډ وساتو او حکومت واپس اعلان وکړي چې دا واپس وساتو دغه نه کیږي رانه کیږي کینسل یې کړو دا باندې نو اوس به زه دې سره څه چلو کوم نو خو دا نور هم اعتماد ختميږي. حکومت سره به نور بیا موږ داسې انویسټمنت دغه نه کوم اعتماد ختميږي بار دغه کیږي نو جو نو چې اوس موږ دې واپس کو په بینک کې کیش نشته. کوم بینک دې کیش نشته دا ورل موږ څوک کیش کوي.
د مرکزی بانک لخوا جاری کړی شوی معلومات تر مخه دواړو مادیت بانډونو کې د اورس سکم 1440 روپۍ سرمایه بند ده. دوی وایي چې د روان کال جون میاشتې پورې 9000 او د دسمبر پورې 15000 روپۍ بانډونه په ټاکلې شوی بانکونو کې بدلولای شي. حکومت دینه وړاندې د سلويخت او 15000 روپۍ بانډونه هم بند کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشر علی تاسې غوګیده خبر پښتونخوا د نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک له ګرانۍ شکایت کوي او وایي د روژې په میاشت کې هم د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي او دوی د خستو وسنې لري. ملخوا حکومت ادعا کوي چې خلکو ته په ارزان باید د خوراکي توکو ورکول لپاره په صوبه کې اتیا زیات ارزان بازارونه لګولې دي. نور تفصیل ته فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د پیښور په بورډ بازار کې یو تن یوسف خان د روژماتي خستو لپاره راغلی او دی مشال ریډیو ته وایي خوراکي توکي بیې کړل خو د خستو وسې نه لري.
او غټه غوښه بس 500 روپۍ کیلو ده، پاستا 600 روپۍ کیلو ده، چرګان 270 روپۍ کیلو ده.
ګرځو راګرځو بچې ګران دې ته ځو
وسم نه رسیږي یو توڼه وړه پس 1500 روپے دے پس غوړ خامخه به ورته راوړو نو چې درد نه کیږي چې ورته پیدا کوو تکلیف ډیر دی نو
د پیښور په بورډ بازار کې مو د یو جنرال سٹور مالک حبیب الرحمن نه د خوراکي توکو موجوده بای و پختلې نو دوی راته ویل
چینی خو اوس په حل په 500 روپے دړې ده که مخ ارزانه و به 400 روپے اوس بیا ګرانه شوه ده لګه او داسې د لوبیا ده 200 روپے کیلو ده چاول دی په 150 روپے کیلو دي دا غریټونه دی بس ګرانی خو په حال ډیره شوه ده مخ نه ډیره زیاته مونږ نه دی ګران ګړي مونږ ته مخ کرام ګران ملاویږي خلک لکه په مونږ باندې شکایت کوي کنه چې دکاندار چې کم دی کنه ګران خرڅي خو زمونږ سره بیل نه پراته دي چې کم مین خار نه مونږ شوی نه خلو کنه هلته نه مونږ ته ګران ملاویږي وړو خو 240 روپے کیلو اوس 260 ته ورسل کې 20 روپے په دګریون په یوفته کې د نن اپ کې اضافه رااله
په پی خبر کې د چرګانو یو دکاندار سمی الله وای مونږ ته هم د پولټری فارمونو لخوا چرګان په ګران بیا راکول کیږي ځکه مونږ هم ګران خرڅو
مخکې خو په 110 روپے کیلو اوس 261 روپے کیلو دي مونږ ته هم ګران ملایږي ځکه ګران خرڅو عوام بیچارهګان بچیږي وهی نو سبا کوي یا به نخری نو په دې روزه کې راځي خلک تپوس کې واپس دي
حکومتي چارواکي وای په هر ضلع کې ډیپټي کمشنران او اسسټنټ کمشنران په بازارونو کې د خوراکي توکو په بایو نظر ساتي او چې کوم دکاندار د سرکاري نرخنامې نه خلاف ورزي کوي نو دا غوی پر ضد کاروایی کیږي جیلونو ته لیږي او جرمانه ترې اخلي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د روژې په میاشت کې په ټوله صوبه کې ترتیا پوری رمضان سستا بازار په نوم ارزان بیا بازارونه خلاص کړي او هڅه کوي په دې کې پارسان بیا باندې خلکو ته خوراکي توکي ورکړي فرحات شینوار مشال ریډیو په خبر
د پاکستان حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو په پروګرام کې هغه افغان کډوال هم شامل کړل شوی دي چې د 2015 کال د دسمبر 11 نیټې پورې د کډوالو په حیثیت رجسټر شوی دي په دغه کار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د حکومت سره مرسته او همکاري کوي په پاکستان کې افغان کډوالو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او وایي ځان به له واکسینو لپاره رجسټر کوي نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان حکومت په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته د کرونا ویکسین لګول شروع کړي د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ایجنسی یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت د دغه ګام هرکلی کړی ویلی دی دا د پاکستان د کرونا د مخنیوي لپاره مثبت قدم دی ځکه کرونا هیڅ په یو چا کې فرق نه کوي چې آیا دا کډوال دی او کوم وطن دی تن د ملګری ملتونو د دغه ایجنسی لخوا پرو د مای په څلورمه د جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په ټول هیواد کې هغه کډوال چې ځانونه لوړاندې رجسټر کړو تر د پرونو پورې په کې لسو کډوالو ته د کورونا وکسین لګولې شوی د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان پردی وای هر هغه کډوال چې د دسمبر د 1/15 پورې رجسټر و ورته به دغه وکسین لګول کیږي
سدا سی خلک دي چې هغه خپل رجسٹریشن کړی دی او سدا سی کډوال دي چې هغه په مختلفو سیمو کې د پاکستان لکه پېښور کې ادا سي سیمې دي په اړه کې هغه ویکسین لګولې هم دي موږ ور سره ور سره حکومت سره په دې والی سره به چې کوم کمپین دی هغه به هم شروع کوو د کډوال د بوای چې بي تاسو راشي دې سره سره حکومت هم لکه خپل چینلز په ذریعہ باندې د کډوال پوهي او هغه کوي چې تاسو هم لکه د ویکسین پروګرام کې شامل شئ
مومندو په میچنه کې مش افغان کډوال سلیم خان لقمانی هم دوی ته د کورونا ویکسین د لګولو هرکلی کړی دی ویلی دی زیاتره کډوال دومره پیسې نه لري چې دغه ویکسین ځان له په بیا واخلي خو اوس چې ورته ویډیا لګول کیږي نو دا به د کډوالو ژوند د کورونا نه خوندي کړي دی وای هم نن لکه د مې په 15 به خپل ځان د کورونا د ویکسین د پر رجسٹر کړي
چون دا د هر چا د وس نو برابر قیمت بیا د حکومت پاکستان د خوانه په مرسته سره ان ایچ آر او د نورو ارګانونو کوم دا کارو کې د دې مستعینه کو او دا باید هر لازمن هر افغان ولګي دلته دا ویکسین او دا بیماری شته دی دنه خلاصې نشته د مونږ د لیدلو حال هم د هر چا د لیدلو حال دی دا ناروغي شته دې کې څه نه قسمه دروغ شته نه بل څه شته او په چودو ویکسین
د یو ان سی آر د خبر پاڼې تر مخه دغه ایجنسی د پاکستان او د مهاجرینو سره همدردی لري او دوی به ورسره مرسته هم جاری ساتي د قیصر خان پردی پوینه چې ویکسین به هر هغه کډوال ته لګیدې شي د چا چې رجسٹریشن د 2015 د دسمبر تر د 1/15 نیټې پورې شوی او ورسره رجسٹریشن کارت موجود وي دی وای پاکستان کې دا وخت 4 لسلکه افغان کډوال رجسٹر دي شانواز ترکزه ماشاد ریډیو پېښور.
مشال لري تاسو غوږی کډمندونکو وخت شوه دی په پېښور کې د غرمې دولس نیم بجې شاین بنری هم په سټوډیو کې را سره ناشته نو هغه ته مایکس فارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
مشهد دی وخت من خبرنا وفاقی حکومت په انتخاباتو کې د درغلې او د مخنیوي لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. په دې کې یو د الکترانیک مشین په وسیله رای ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو اډینس دی. اپوزیشن ګوندونو د صدارتي فرمانونه مسترد کړي دي. وایي پر ضد دی په پارلیمان کې آواز پورته کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مې په اوومه سعودي عرب ته ځي، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون ریاست ته رسېدلی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر ته د خبر تصدیق کړی دی او وایي چې نوموړی به د سعودي د حکومتي او فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې نور 3,300 کسان کرونا وایرس ځپلي او 1,000 ترې مړه شوي دي. بلخوا د منصوبه بندۍ او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو نه وروسته د کرونا د احتیاطي تدابیرو د عملي کولو کچه لوړه شوې ده او د پرون راهیسې د 40 کلونو نه د ډیرو مرکزانو ته واکسین لګولو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو راستنېدل پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه 100 ډېر طالبان جنګیالي وژل شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوي سفر په جریان کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. نوموړي د مې په 14 یوې غونډې کې د وینا پر مهال وویل چې دغه امید او تمه ده او په دغه باندې کار هم روان دی.
دا خبرونه لړیز مو له شاین بونیری واوریدل. قدر مودر کو ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي اندېښمن دي کله افغانستان ټول بهرني فوجیان وځي نو دا به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقع برابر کړي. د دې په خبره په دې سره به له وسه پیل شوي هدفي وژنې زیاتې او ترهګرۍ د پخوا په څیر ډیر شي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 40 ترهګر ډلې په افغانستان کې فعال دي. خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي دي چې د وسلوالو ډلو حملای ماته کړې. د یادونې ده چې امریکا خپلې وسلې او مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي دي او وایي چې له افغانستان د ځواکونو وستلو بهیر به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. نور تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورت کې ورو.
د قبایلي ضلعو ځینې استازي اندېښنه لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به یو ځل بیا د سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدلې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مې په 3 مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه کوونکي طالبان د ځان قوي کولو لپاره بغیر له کومې ویرې په قبایلي سیمو کې خپلو خوندي ځایونو ته تګ راتګ کولای شي.
د ډورنډ په کرخه چې څونه هم علاقه پرته ده، د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی او داسې نشي کېدی چې مطلب هلته بدمنی او دلته به حالات ټیکي. دا خو مطلب د امریکې د وتو سره سره دا اندېښنه شته او بیا مطلب د څونه چې فری موومنټ دی، څونه کلاو د دې ترهګرو د مرکزونه آپریټ کیږي، نو د دین هم د سړی سره دا یاره پیدا شي چې ټرایبل بیلټ چې څونه هم دی دا بغي د پاره یو بیک اپ سپورټ د دې نه دی ورکوي چې دلته هغه د پاره یو بیک یارډ یې هغه د پاره چې دلته دی زیو واپس راځي او دلته هغه محفوظي.
د ناټو ځواکونه په 2001 کال کې تر هغه وروسته افغانستان ته ورغلل چې طالبانو په نیویارک کې د بمی بریدونو زموري قبلون کې د القاعده ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن لسپارلو انکار وکړ. کله چې د طالبانو حکومت ختم شو نو ډیری وسلوال پاکستان ته کډه شول. د دوی له تحریکا په الهام اخیستو په قبایلي سیمو کې ګڼې وسلوالې ډلې مخې ته راغلې.
په 2000 کال کې دوی سره یو ځای او تحریک طالبان پاکستاني جوړ کړ. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې تر مخه په سواد کې د ملا فضل الله وسلوالو دومره قوت پیدا کړ وو چې موازی حکومت یې جوړ کړ. خو وروسته د پاکستانی پوځیانو په بیلابیلو عملیاتو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې تحریک طالبان پاکستان کمزور شو. د ډلې په 2000 کال کې خپل خواره واره ګروپونه راټول او د نورولی مسجد په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان بیا زیات فعالولو اعلان وکړ. د سرحدي او ریاستی امورو پارلماني چارو سیکرټري او له خیبر ضلع څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي د مې په درېمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو په داسې مهال پر بیا رايوځي کې دوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي اندېښنه وښوده.
امریکای د کوو یا د غیر فوجانو د افغانستان نه تک په وجه باندې الته سکیورټي کرایسس بم راځي په افغانستان کې ډېره بدامني او د بیا د اغه ځینې د خلکو د ماجرینو پاکستان ته واپسی بم شروع کیږي بد امنی په علاقہ کې هم شروع کیږي او د دې په افغانستان کې چې امن وي نو دلته په قبایلی علاقو کې یا په پاکستان کې مسره امن وي. زه ویم چې قبل فرض د افغانستان د امریکای د فوجونو انخلا وشو نو الته بل وکړه لا ډیر خرابېږي چې وسره په قبایلی علاقو بم ډیر بد اثر پریوزي.
امریکا د 2019 کال په فروری کې د افغان طالبانو سره د سولې تر تړون مخکې په هغوی هوایي بریدونه کول. همدارازي په ډرون حملو کې د داعش او پاکستانی طالبانو مشران وژلې دي. پر امنیتي مسایلو ژور نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي د هوایي بریدونو نشواله به پاکستانی طالبانو افغان طالبانو داعش القاعده جند الله لشکر طیبه او ګڼو نورو وسوالو ډلو ته د بیا قوی کېدو موقع برابر کړي. هغه د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره د پاکستان غرنۍ قبایلي سیمې یو ځل بیا د وسلوالو په خوندي ځایونو بدلېدلی شي.
القاعده او طالبان او تحریک طالبان په دغه سیمو کې که ځپل شوي دي هغه د خارجي قواوو بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ډېر زیات نقصانات لیدلي دي. د پاکستان پوځ په عملیاتو کې شاید دومره مشران د لاسه نه ورکړي څومره چې د بین المللي قواوو په عملیاتو کې د لاسه ورکړي دي. نو دغه سیمو ته بیرته د القاعده او تحریک طالبان پاکستان افغان طالبانو او جهادي قوتونو د بیرته ستنېدو چانس د افغانستان او پاکستان د نورو سیمو په نسبت زیات ده. هغه وجه دا ده چې د سیمه کې دوی پخوانۍ اړیکې لري، پخوانۍ ځالې لري. نو هغه دار چې دوی د خارجي قواوو د موجودګۍ نه لرلو نور به هغه دار ډیر کم شوی وي، بالخصوص د بی پیلوټ الوتکو بریدونو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل بشپړ شي، خو د سیمې د امن او بشري حقوقو د ساتنې لپاره به یې مرستې دوام ولري.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
مشال رادیو تاسو وګورئ. د باجوړ ازلی د لری پروتو سیمو لپاره د 14 نوي سکولونو د جوړولو منځوري ورکړل شوې ده. حکومتي چارواکي وایي د هلکانو له علاوه د جنکو لپاره به هم سکولونه جوړيږي. خو د باجوړ خلک بیا وایي دا سنوي چې صرف کاغذونو پوري د منځوري پاتې شي او میدان هیڅ سکول جوړ نشي. د ازلی تعلیمي چارواکو په دې رسټیو کې مشال لوته ویلي وو چې د سلونه زیات اکلی داسې دي چې هلته نه خو د هلکانو او نه هم د جنکو لپاره کوم پرایمري سکول شته. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې وو.
د قبایلی ضلعو تعلیمي ډایریکټوریټ د باجوړ د لرو پرتو سیمو دپاره د جنکو د 10 سکولونو په شمول 14 نوي سکولونه منظوري ورکړې ده او د باجوړ د تعلیمي څانګې د مشرانو نه فیزیبیلیټي رپورټ غوښتلی. فیزیبیلیټی رپورت مانه دا چې دغه سکولونو لپاره د مقرر شوو کلو ځایونه د ګڼې آبادۍ سره نږدېوالی او هغه ځای چې پکې د ماشومانو ښه تعلیم اسانه او د حکومت لخوا ورته سهولتونه ورکول هم ممکنه وي. د باجوړ سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر انورزی خان مشهد رډي ته وویل د ډیرو کوششونو وروسته د باجوړ د زنانو د تعلیم لپاره دغه پرایمری سکولونه د تعلیم محکمې منظور کړی دي. د تعلیم محکمې باجوړ خو مشهد رډو ته سمو د وړاندې ویل شوی باجوړ کې د سلو زیات کلی داسې دي چې هغلته لا هم نه د هلکانو او نه د جنکو کوم پرایمری سکول شتون لري. باجوړ په ټولو قبایلي ضلعو کې له ټولو زیاته آبادي لري چې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه 100,000 او 93,000 نفوس په دغه ضلع کې ژوند کوي. د دغه ګڼې آبادۍ لپاره د تعلیمي څانګې چارواکو مشهد رډي ته وړاندې ویلو یوازې 612 تعلیمي ادارې پکې جوړې دي. په دغه شمیرو کې د وسلوالو لخوا 111 سکولونه په نښه شوي وو، ولې چارواکو ویلو دا وخت ړنګې ودانۍ واپس به حل شوي او د تعلیم لړۍ پکې روانه هم ده. د حکومت لخوا د نوي سکولونو جوړولو وروسته به د باجوړ د زده کوونکو مشکلات هوار شي او یا نه. د ځوانانو د جرګې باجوړ مشر ریحانزیب خان دغه پوښتنه داسې ځواب کړه:
اول خو د دې خلکو چې څوپر کار نه شروع شوی په زیمانه کنه، د کار ته چې کوم مشینری ورشي او کار پې شروع شي نو الوه مونږو چې ځانو یا منظوري ونده حقیقت دی. د دې نه مخکې کاغذونو پر ډیره منظوره نه وشوي. دویم باجوړ کې شو ځکه سیواری چې باجوړ آبادی سیوا د نورو قبایلي اضلاع په نسبت مانی خو موسټلی چې کوم ځایونه د تعلیمي ادارو لکه کمې دی یا بېخي نشته، راغه ځینې ډېر زیات وسم پاتې دي.
درې حنزیب خان پوینه چې دلته ضرورت زیات دی او سکولونه کم دي او داسې ډېر ځایونه هم شته چې هغه ځای کې ماشومان د سکول د پاره ډېر لری لری سفرونه کوي. د حکومت لخوا زیاتره سکولونه د پاکستان د سرحدي سیمو سره نږدې کلو کې منظور شوي، ولې ځینې پکې بیا د باجوړ لوټولو پسمانده او لرې سیمه عثمان خیلو کې هم منظور شوي دي. عثمان خیلو سیمه د کوزه دیر او د محمود سره لګېدلې ده. دغه سیمو ماشومانو ته په زده کړو کې دا وخت څومره مشکلات دي. بلال یاسر یو ځای خبریال دی او زیاتره وختونه د باجوړ لورو سیمو ته د رپورټینګ لپاره ورځي. ما شاد رډیو ته وویل:
نو د دې سکولونو که په وجود کې راشي او تش د کاغذونو پورې نه وي، د دغه علاقې د ماشومانو ستونزې به لرې شي. اصل ارزو کې ډېرې علاقې داسې شته چې هلته 15 کیلومتره په غره کې ښکته او پورته ماشومان او ماشومانې مزلې کوي د زده کړو دپاره. نو که د دې سکولونو چې منظوري شوې ده او په عملي توګه جوړ کړی شي، د باجوړ په ترقۍ کې په تعلیمي کارکردګۍ کې به یو ډېر ښه کردار ولوبوي.
بلخوا د صوبایي وزیر انورزی خان پوینه چې دوی د 500 زیات وړو سکولونو اپګریډیشن یا غټولو منظور هم اخیستلې ده. مشهد رډیو ته زیاته کړه چې د نوي سکولونو او زړو سکولونو لپاره به په لنډ وخت کې حکومت 490 استادان هم برتی کوي. شانواز ترغزه، مشهد رډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د شمالي وزن اوسیدونکو وایي چې په موجوده اګرانی کې د نور خارون په سیر ادوی ارزان بای چینی اوړه نمومي. هلته یوټیلټی سټور هم په کاغذونو کې خوشته، خو ادوی په ځمکني یا په عملی توګه نه ویني. دوی د حکومت نه دا شکایت کوي، حکومت غوښتنه کوي چې په دې دي قابو عمومي او ورته دي ارزان بای خوراکي توکو باوري کول او یقیني کړي. خو بلخوا ډیپټي کمشنر وایي چې مخصوصه کوټه هلته ورزي او ولسته په حکومتي ریټ دغه خوراکي توکي ورکول کیږي. نور تفصیل د عمر دراز عمر وزیر په دې رپورت کې.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت لاړخه ارزان بیا چینی او اوړه ورته نه ملاويږي. زیاتوي غریب داړي مار نشي کولی چې په دې ګرانۍ کې خپل ضروریات پوره کړي. په شمالي وزیرستان کې مو چې د یو شمېر دمو اوسیدونکو نه چې د سرکاري ارزان بیا چینی او اوړه پاړه وپوښتل، نو دوی را تخپل احساسات داسې شریک کړل.
د مون عمر په ودین د میسکی کلی سره تعلق لر او د سرکوري چینی چې کیما دونه مې په میرلی شلې دلیه دو نرته مې لو شوې د پسو کار اټ او نه ځنه خبرې په میرلی شه
ځنه سی بلای په بازار شم ته چینی نه د مېلاو غریب یم ته نشوایې څنګه نشاله اربانه چلاو
سرکوري چینی او چې کیما دو بای جان اخو غریب سړی دل وړانه مېلاو چې زدي کم دوریه میرلی بازار شم دی کوم دا بیخی میرلی درڅ ګیری نه موږ تقریبا دا 37 سال عمر میں دا پدیش می نور خبر نہیں چے سرکوری چنی میرلی دردری می او مطلب غریب عوام تھا وزیرستان سے ملاوی جی نو می مطالبہ کی چے غریب عوام تا خپل حقوق کر کل شو جسے کہ دی پ حقوق کے بندے ڈاکا چوی اغا کے فر کردار تا ورسی جی
دا غنی رحمان وہ چین چے چلاو غلی دی وے پر مشتا دا پتہ نشتا چے چیر تا دو یا چاتا ملاو دو
شمالی وزیرستان ځوانان او تنظیم مشر نور اسلام دا وړ پښتنه کړي چې شمالی وزیرستان لپاره مختص سلګونه ټنه چینی کوټه ده دغه چرته خرڅولې شي
عوام ته نه راسي حکومت ته صحافیانو رول لري او د خلک نه دا پښتنه وکړو که چیرته دا عوام ته میلاوي خو موږ د سرکور شکریا ادا کوي که دا میلاو نه وي د سرکور نه موږ د مطالبهو په داسې سیک ملاوستي که په عوام شي وي که په حکومتي افسرونو شي وي پښتنه وشي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی بیا وویل چې کومه سرکاري چینی چې راځي نو میرام شاہ میر علی اور رزمک ڈویژن کے سلویخ سنٹرو باندے پارزان ریڈ خرڅولی شی چھ دوی پخپلا او اسسٹنٹ کمشنر روزانہ دغه مینہ کوي نو موڑی وویل دا انتظامیه بدنامولو ہسا کیجی خدا د پوینا چھ یو کیلو سرکاری چینی بغلا نشی یو سلو دو نوی ٹنا چینی راغلے چھ پا سرکاری ریڈ خرڅولی شی یو سلوش پگ ویشتنا چینی با نور رازی چه پروجا که زائی خلق تر استفاده وکڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تاندی ہیلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي اوس زما کو سه هر څه غره ټول تل دي
بګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شما
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړو نه
تاندې هیلې
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره پیمزوای چې کله درې کال مخکې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شو نو له دې سره سم د پاکستان آئین هم د سیمه ته وغځیدو او د آئین آرټیکل 25م لمخې د دې سیمو هر ماشوم ته وړیا او لازمی تعلیم ورکول د ریاست ذمہواری ده خو د دې باوجود دا وخت اته لکه قبایلی ماشومان له سکولونو بهر دي او په دې وروستیو درې کلونو کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په ایخول شوو پیسو کې یو نوی سکول هم نه دی جوړ کړل شوی بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په دې اړه کار روان دی تفصیل د اسرائیل محمد په دې رپورټ کې و
د 2013 کال په یو دیرشم مای د پاکستان پاین کې د 25م ترمیم په کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شوې او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زمکېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې دوای باید چې حکومت تر دې دمه قبایلی ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کیږي خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 65 ارب روپۍ ورکړل شوې دي نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلی ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وخت یې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5م ټولګي پورې زده کړې کوي ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري د مای په لومبۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلی ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی
83%
دکان په فاټه کې دسی دی د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وايي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا په مکمله او جزوي توګه ړنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکله شاوخوا 2000 رغول شوي. نوموړی وايي په خبر پښتونخوا کې د زمکېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکي نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرایمري سکول لنګولې و، له هغه وروسته تر اته کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشال لیډو ته ویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت سک کال 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې، نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفاني یا نمري یا دغې نو په هغې کښې دا ماشومان بس بیا نه شي راتللی، ځکه چې خیمه خو تاسو ته پته ده چې خیمه کښې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د زم شوو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نورعلم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د ځینو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د پخوانۍ فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 اربه روپۍ جاري کړي دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خود نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومبۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې په تیرو 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورعلم خان وایي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر 1000 پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غزرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو به په روان کال او 2020 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسیو مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور له مخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خبر پښتونخوا له نورو برخو سره د یو شان کولو لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لږ تر لږه 1500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14000 نوي استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پښتونیار خان او نورو اړوند صوبایي چارواکو ته په لسګونو واره فون وکړ، خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال له تاسو یو غوږی کډمونکو د رواني غړې د اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ شبکې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په خبرانو د بریدونو او د هغوی د زورولو په پیښو کې 30% ډیروالی راغلی دی. دا راپور تر مخه دا مهال خبرانو ته تر ټولو ډیر خطرونه په بلوچستان او یا پخوانی قبایلي سیمو کې نه، بلکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې رامنځته شوی دی. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې حکومت د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون د لاندې د یو شمیر خبریالانو پر ضد مقدمې هم درج کړې دي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې وو. فریډم نتورک په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د کال 2000 د مې میاشتې څخه تر کال 2021 د اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د زورولو 148 پیښې ثبت شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د نتورک مشر اقبال خټک وویل چې په دې موده کې شپږ خبریالان وژل شوي او نور 15 تښتول شوي دي.
تقریبا شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي دغه د کار د حواله سره، او په وو نور ژورنالیستانو باندې کوشش شوی دی چې وژنه شي، لیکن هغه بچ شوي دي. 15 ژورنالیستان چې تښتول شوي وو، 15 چې هغه نیول شوي وو، په 15 ژورنالیستانو باندې حمله شوی او اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوی، او د کی زیاتر د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوی دي.
اقبال خټک زیاتوی چې یو وخت کې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع د خبریالانو لپاره له خطره ډک ځایونه ګڼل کېده، خو اوس د هیواد پلازمینه اسلام آباد تر ټولو ډیر خطرناک ځای ګرځېدلې دی. د نوموړي په وینا د راپور تر مخه په خبریالانو د زور زیاتی 34% پیښې په اسلام آباد کې رامنځته شوې دي.
34% کم واقعات چې شوې دي هغه په اسلام آباد کې شوې دي. بیا دین پس چې دی د سن صوبې کې زیات شوې دي تقریبا 25%، او بیا په دریم پوزیشن باندې چې دی هغه د پنجاب صوبې د چټه کې 40% دا واقعات شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې چې دی 9%، او دغه شان ته پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر چې کم دی په هغه کې 6%، او په بلوچستان کې 15% دغه واقعات رامنځته شوې دي.
گوہر محسود یو خبریال دی چې په وزیرستان کې د خراب امنیت لکبل اسلام آباد ته کډه شوی وو، خو اوس هلته هم د خپل کار په لار کې د یو شمیر خطرو او دړکو سره مخ شوی دی. نوموړی وایي کچره د خپل سیمې په کومه امنیتی موضوع راپور ورکول غواړي، نو د ریاستی ادارو او غیر ریاستی ډلو دواړو لخوا د پښتنو او دړکو سره مخ کیږي.
تیر کال د سټوري په بنیاد باندې دا خبره زه اول ځل عام دا ریکارډ کوم. ما اسلام آباد پرې خودلو، اسلام آباد نه زه جلاوطن کړم، نو زه په اسلام آباد کې دننه چې په داسې انداز کې کار کوم، نو زما د پاره خو بیا مطلب په اسلام آباد په وزیرستان کې کېدی شي دونه فرق نه وي. الته په وزیرستان سے به دا مصیبت وي چې زه به وبویشتل شم، خو اسلام آباد کې دا چې دلته څه ایشو وشي، نو خاص کرنن سبا سوشل میڈیا بنیاد باندې دا ایشو بیا ډیر زیات تر اوچته شي.
د فریډم نتورک پر راپور کې راغلی چې تیر کال حکومت د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي تر قانون یا پیکا د لاندې د 28 خبریالانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو یو دفاع کوونکی خوشحال خان وایي چې دا قانون ډیر ابهام او کمزوري لري او په ډیرو موقعو په سمه توګه نه عملي کیږي.
د چې دا کوم کلاوزز مې یوز کیږي چې کوم دونه ویګ لانګویج ده، د بازو چې هغه کی اتھارټي ورکړې شوی دا ریاست ته، نو یو خو هغه اډریس کول ضرورت دی، هغه لانګویج اډریس کول ضرورت دی چې د مس یوز تا خبره پکې لګا را کاږي شي، هغه پروسیجرز لګ ډیفاین کولو ضرورت هم دی، او هغه کی د ترانسپیرنسي ضرورت دی. یعنی یو عام سټیزن تا دا اندازا نشته چې هغه چې کله په سوشل میډیا باندې پوسټ کوي نو کوم پوسټ دی پیکا لاندې سم دی سم نه دی. فرض کلیریټي ډیر شته نه په دې وخت کې، ترانسپیرنسي نشته، او بل لاره چې کوم ادارو ته اختیار دی چې پیکا لاندې تاسو باندې یو کس باندې کیس وکړي شي.
بلخوا حکومت دا تورن رد کړی او ادعا کوي چې د خبریالانو د حقونو او د هغوی د امنیت لپاره کار کوي، او دا چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کاروي. وزیر اعظم عمران خان د کال 2019 د جولای په میاشت کې واشنگټن ته د سفر پر مهال یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې په میډیا د بندیزونو خبره یو ټوکه ده، او دا چې د غلطه میډیا له برتانیې هم ډیره آزاد ده.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
وادونه ملاو شری دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغوت ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.